السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو دوام کوي راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرو. په یو راپور کې به واوري چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدراعظم لندن ته رسیدلي او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدراعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واوري چې معصوم میوند چمتو کړي دي.
لندن نن د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درخیز غونډې کوربه دی. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوټ نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی او په بهرني خبرونو کې واوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. پوره خبرونه واوري. لندن نن د افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې کوربه توب کوي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف فرون لندن ته رسیدلي او تمه کیږي چې درې واړه مشران به د افغانستان د سولې د بهیر په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نور مهم مسایلو په اړه خبرې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې پر لوړ رتبه چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم ملګری دي او د پاکستان صدر اعظم په پلاوي کې د نړیوالو چارو لپاره د هغه سلاکار سرتاج عزیز هم شامل دی. په روزګان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د ماموریت پای ته رسیدو په درشل کې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوټ نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی. د استرالیا د صدر اعظم دفتر نن وویل ابوټ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په ترنکوټ کې د استرالیایي ځواکونو په مرکزي اډه کې د افغانستان په جګړه کې د استرالیایي ځواکونو د ګډون په مناسبت په جوړسو مراسمو کې ګډون وکړ. د تیرو څه باندې لس کلونو په جګړه کې په افغانستان کې څلوېښت تنه استرالیایي پوځیان وژل شوي. ټاکل شوی چې په ترنکوټ کې د استرالیایي ځواکونو اډه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي او د 1500 استرالیایي پوځیانو اکثریت به تر کرسمس پورې له افغانستان ووځي. د استرالیا صدر اعظم په خپل وینا کې د استرالیا سرتیرو وتل یو تریخ خوږ مناسبت وباله او ویل چې له ټولو سو اقداماتو سره افغانستان هم یو خطرناک هیواد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړې له ټولو خوا وغوښته چې د ولسی خلکو ژوند ته پام وکړي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د اتلسو تنو ملکي خلکو وژل کېدو ته اشاره کړې او دا یو غیر اسلامي او انساني عمل بللی. د یکشنبه په مازیګر د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې یو بس موټر چې شځه او کوچنیان پکې سپاره و پر یو شخصي مين وختي چې اتلس تنه پکې وژل شول. افغان ولسمشر یونمایا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم دا پیښه غندلې. د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو سرپلټونکي وایي له 2014 کال وروسته به په دې هیواد کې د امریکا ملکي ماموریت او د پروژو څارل ډېر محدود سي. جان سوپوکو لوړ رتبه امریکایي چارواکو ته په یو لیک کې ویلي د انتقال د بهیر تر بشپړېدو به شایي د بیا رغونې د پروژو څارل او د هغې له لاسرسي په سلو کې یو ویشت راکښته سي. نوموړي ویلي کله چې زیاتره امریکایي سرتیر له افغانستان څخه ووځي او د پروژو دفتر نه وتړل سي هغه وخت به شاید د ځینو پروژو څارل خطرناک او یا هم ناممکن وي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني او اتیا پوله، یو یورو 90 افغاني او 45 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني او 50 اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1531 افغاني. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکی امانو په ویانا کې خبرې کوي. عراقچی وویل پرونی خبرې ګټورې وي او زیاته کړه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره نوي وړاندیزونه لري.
We had very useful and constructive meeting with His Excellency Amano.
موږ له یوکیو امانو سره ګټوره او مثبت غونډه درلوده. په یو سات او څو وخت کې به زموږ همکاران د ایران د نوي پیشنهادونو په اړه خبرې پیل کړي. زه ډیر هیله منم چې موږ به وکولای شو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر هم له ایراني استازو سره خپلې خبرې امید بخښونکې وبللې. د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له غوره کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یو جګپوړ ایراني چارواکي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د مشر ترمنځ دا ډول کتنه کیږي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي نن هم په دمشق کې دي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د بحث لپاره د پلان سوي نړیوال کانفرنس په اړه خبرې کوي. لخزار ابراهیمی چې د جنیو دوه په نوم د دې کانفرنس په اړه د خبرو لپاره سیمې ته سفر کوي، له دې مخکې ایران ته تللی و. دا کانفرنس په روانه میاشت کې په پام کې دی. د یکشنبه په ورځ هغه نونسو ډلو چې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه کوي په یو بیان کې د ژنیو په غونډه کې خپل ګډون رد کړ او وویل چې له رژیم سره خبرې خیانت دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دوی بیان ظالمانه او یادې سوې ډلې افراطي او تروریستي سازمانونه وبلل. د ازادي راډیو ده د امریکا د سند استخباراتو د کمیټې مشر وایي چې د ملي امنیت ادارې لخوا د امریکا په متحدو هیوادونو کې د جاسوسي له فعالیتونو سره په بشپړ ډول مخالفه ده. په دې اړه د یان فاینشتاین پرونی بیان له هغو راپورونو وروسته خبریږي چې له مخکې یې ویل چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او نورو بهرنیو مشرانو ټلیفوني مکالمې او تماسونه په پټه اوریدلي دي. میرمن فاینشتاین د ملي امنیت ادارې د ځینو هغو پروګرامونو ننګه وکړه چې د دې ادارې پخوانی قراردادي اډوارد سنوډن افشا کړل او استدلال یې وکړ چې دا پروګرامونه د نړیوال تروریزم ضد مبارزه کې مهم رول لوبوي، خو زیاته کړه چې د نړۍ د مشرانو د ټلیفوني مکالمو اوریدل بېله خبره ده. نوموړي وویل سپینې ماڼۍ دې ته ډاډ ورکړی چې د امریکا له متحدو هیوادونو څخه د اطلاعاتو ټولول به دوام ونه کړي، خو زیاته یې کړه چې د سند استخبارات کمیټه به د دې پروګرام په اړه پراخه څېړنه وکړي. اسپانیایي ورځپاڼې ایل موندو د سنوډ له خوا د افشا سوي سند په حواله راپور کړی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې د یوې میاشتې په اوږدو کې په اسپانیا کې څه باندې 6 میلیونه ټلیفوني محاورې اوریدلې دي. جرمنی، اسپانیا، فرانسې، ایتالیا او د امریکا نورو اروپایي متحدانو د اطلاعاتو ټولولو د دې طریقې په اړه د ولسمشر اوباما له ادارې څخه جواب غوښتی دی. او راپور نوای چې د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې پرون د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې دوه غړې پناه کړي دي. ان شاهدانو ویلي الوتکې پر یو موټر چې دا کسان پکښ سپاره ول پراکټونه وښتي. د سومالیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو راپور نوای داس ښکاري چې بې پیلوټه الوتکې د الشباب ډلې مهم غړې وژلې دي. الشباب وسلوالې ډلې د تیر سپتمبر میاشتې پر 28 د کینیا په مرکز نیروبي کې پر یو پلورنځي حمله وکړه او 15 کسان یې ووژل. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتخ خبرونه کې احمد تکل تاسو ور دي ازادي رادیو در سره ملوسی.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې تمه ده چې د افغانستان او پاکستان مشران نن په لندن کې وګوري او د طالبانو د نامتو قومندان ملا برادر د برخلیک په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو له لومړني فهرست څخه حذف شویو کسانو ته د هغو د حذفېدو دلایل ویلي دي. له بلې خوا د مدني ټولنې فعالان د انتخاباتو پر بهیر د څارنې په برخه کې ډېره ونډه غواړي.
څنګه چې قوانینو او څنګه چې د ټاکنو کمیسیون د مدني ټولنې سره وعده کړي او قانوني جوابي پاغه شکل مدني ټولنې ته ونډه باید ورکړي.
تیر ورځ د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې خلکو تر ناوخته پورې مظاهره وکړه او په یو بل راپور کې د یو موتاد سړي له مېرمنې سره مخابره کړي چې خپل ماشومانو ته د ډوډۍ موندلو لپاره له کوره بهر کار ته مجبور شوې ده.
سخت خبره ده اوس زه ځوان شزم په دې شپخانی کې زه आवाज یم نشپی ار څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد
لدی میرمن سره د زړه خواله د خزو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې ووري چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې خبريږي. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لندن ته رسیدلی او تمه ده چې نن د برتانیا له صدر اعظم سره درې اړخیزه غونډه وکړي. دا کتنه په لندن کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې ولسمشر حامد کرزی به په دې کتنه کې له پاکستانه ځینې مهمې غوښتنې ولري. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغان ولسمشر او د پاکستان او د برتانی د صدر اعظمانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ نن په لندن کې پیلېږي. تمه کیږي چې ولسمشر کرزی به له برتانیې څخه په خپل دې 15 ورځني سفر کې له برتانوي او پاکستاني مقاماتو سره څو ځله کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به له نواز شریف څخه د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو او د هغه د ادرس په اړه وضاحت وغواړي. دغه راز په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه او د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ موضوع به هم د دغو کتنو د خبرو اصلي اجنډا وي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا له ولسمشر کرزی سره د لندن په دې سفر کې د لوړ رتبه حکومتي چارواکو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم ملګری دی. د لندن د درې اړخیزه کتنه د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ څلورمه غونډه ده. شاوخوا نهه میاشتې وړاندې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې پروسه نتیجه ورکړي، خو تر دې دمه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. له ولسمشر بارک اوباما سره په خپل وروستۍ کتنه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. خود افغان چارواکو او کارپوهانو په باور اسلام آباد تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي عملي کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لندن ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لندن ته له رسیدو وروسته تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر کتنې مخکې یو ځل بیا پر خپل دې دریس ټینګار کوي چې د افغانستان د امن لپاره به خپلې ټولې هلې ځلې کوي. نواز شریف زیاته کړه،
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے، افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک
مغوارو چې په افغانستان کې امن او ثبات راشي. مغوارو چې افغانستان کې په راتلونکي کې داسې حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زموږ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره مهم دی. افغان چارواکي وایي چې برتانیا پر پاکستان ډیر اثر او نفوذ لري او کولای شي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان د مثبتو ګامونو او چټولو لپاره فشار راوړي. خو د سیاسي چارو کارپو او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي برتانیا به داسې ونه کړي.
پاکستان د برتانیې یو دوستي ستراتیژیک ده. برتانیې تر اوسه حاضر نه ده چې هغه دوستي هغه محبت چې د پاکستان سره په افغانستان باندې بدل کړي. افغانستان یو ضعیف ناتوان دی. درسته برتانیې کوشش وکړي، اما تر دې حتی پاکستان ته فشار نه ورکړي چې ستراتیژیک دوست ځان نه خفه کړي. اما تر هغه وخت پورې چې پاکستان ته عینق فشار وارد نشي، زه باور نه لرم چې په هغه لارې کې باید روان شي. په هغه لارې کې روان
افغان چارواکو ویلي دي چې ولسمشر کرزی به د پاکستان له صدر اعظم څخه د همو غوړي چې د طالبانو دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر دی آزاد کړل شي څو د سولې د مذاکراتو لپاره کار وکړي. پاکستان څه موده وړاندې د ملا برادر د خوشي کولو اعلان کړی و، خو افغان چارواکي وایي چې دا طالب مشر اوس هم په پېښور کې په خپل کور کې نظربند دی او د پاکستان جاسوسي ادارې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د افغانستان په ګټه کار وکړي. له نواز شریف سره د لندن په سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز هم ملګری دی. د سیاسي چارو کارپو عقیل یوسفزی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د امریکا تر سفر وروسته له ولسمشر کرزی سره د ښاغلي شریف کتنه د افغانستان لپاره مهمه ده او ښایي ځینې مهمې خبرې او ژمنې پکې وشي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان به هڅه وکړي څو په دې کتنه کې له افغان ولسمشر سره ځینې هغه خبرې مطرح کړي چې له امریکا سره یې کړي دي. پام وکړئ، له ښاغلي یوسفزی سره د مرکې ته چې په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق کړی ده.
عقیل صاحب، تاسو د امریکې تر سفر وروسته برتانیا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر او له افغان ولسمشر سره ملاقات د افغانستان د روانو حالاتو لپاره څنګه او څومره مهم ارزوئ؟
زما خپل نظر دا دی چې چونکې نواز شریف صاحب د یو تور د مخکې په امریکې دورم کړی دا هم دغه شان دی، هغه اقوام متحده ته خطاب هم کړ او د پاکستان چې کوم پالیسیانو یې په هغې باندې رڼا هم اچولې وه. خاص کر د امریکا اوسنۍ کوم دوره چې ده نو په دې کې د 2014 نه بعد چې افغانستان کې کوم صورتحال جوړېږي یا په پاکستان کې چې کوم د مذاکراتو یو دا عمل یوه تابعیا شوې ده یا دعوی کېږي دا هر څه به هغې د امریکایانو سره ڈسکس کری بھی ہو ظاہر خبر ہے پاکستان پالیسی دا ٹیررزم حوالہ باندھے دا امریکی سرا باغی بار خبر کی گئی آگے کے دا افغانستان ہوں یا اسٹیک ہوں دے پکے اس سے پکے ہوں درد مخفن نظر دار ہے کردے سے بہ نواز شریف سے ملاقات کی گئی آگے کے بزیات بڑے خبر ہمارے فوکس بھی چند مذاکرات کم دو طرفہ عمل چلے جب افغانستان کیم روان دے وہ پاکستان کیم روان دے چپ دے کے دے بول سر ہمکاری چکولے سے سارا سارا د 2014 کې چې امریکن وډرال کېږي نو د هغې دپاره به د دواړو ملکونو چې کوم لږ عمل وي نو هغه به څه وي نو دا به فوکس پوائنټ دوی د ملاقات دا وي.
یوسفزی صاحب، آیا افغان ولسمشر به د طالبانو د دویم درجه مشر ملا برادر په اړه هم له نواز شریف سره خبرې وکړي او ستاسو په خیال دا مسله به څومره مهمه وي؟
بالکل، هغه د ملا برادر مسله چې کومه ده نو په هغې باندې خو د افغانستان خفګان ډېر مخکې نه و چې کله د ونیوې شو د هغې نه بعد پاکستان ډکلیئر کوو چې دا زموږ سره دی هم دغه رنګې افغانستان بار بار د کردے سے پلے ول باندھے یا 2000 کا خرچہ پلے ول باندھے یا ہم کنیا نو سے جو خبر کی دیر ہوندا مطالبہ کرے چ تولے چ پکار دا رچے ملا برادر چ دے اگر منگ تا راہ والے کی او دادر چ منگ کم کردار پاکستان وڑو د اصول د پراس چ دا پاریا د مذاکرات دا پارا چ اگر منگ واخلو ولما خپل خیال دار چ پاکستان پر دغه والا ایشو باندھے د بلیک میننگ نہ کار اگر سره پیو طرف پے افغانستان باندې خپل فشار دغه کو او د ویل چې هر اغه د طالب کمانډر چې اغه افغانی وی او اغه د پاکستان د مرګ نه بغیر د امریکې په وینا یا د افغانستان په وینا باندې عملیات کوي یا د سرګرمیانې کوي نو موږ دغه مخنیوی کوو. زما خپل نظر دا دی چې په دې ملاقات کې به دغه ایشو چې درنه د دې سره سره چې دغه نور خبرې هم کېږي نو دا به پکې هم یو اهم ایونټ وي یا ایشو به وي چې په دې باندې به د کردش زور به دا وي چې ملا برادر او داسې نور هغه خلک چې هغه په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت همکاري کولی شي چې هغه د هغو سره
عقیل صاحب، د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا کتنه بس توپیر لري کنه دا به هم د تیر ملاقاتونو په سیر وي؟ او آیا نواز شریف په دې ملاقات جدي وي او ژمنې به عملي کړی شي؟
دا چونکه ټایمینګ ایشو دا او ټایمینګ دا سره چې 2014 روان دی او دا کردې چې په ټنې ورته نو هغه هم ستر تر چدو ولا د افغانستان کې مخالفت جوړي کې دا هیڅوک په یقین سره نشي ویل چې 2014 ډېر غت اهم دی او د ټولو د پټ چې کوم دین هغه په خپل میز باندې خو دي دي نو د پاکستان لپاره دا یو خمو قاعده چې هغه څنګه دا لسو کالونه دا کردې سره مراسم ته تللی دي او تماس هم نیولې دي او میټینګ هم کړې دي. پاکستان نو کوشش دا کوي چې امریکا کوشش کوي چې د کردې شپ د څو میاشتې پاتې دي یا څومره وخت پاتې ده په دې کې بغیر دې چې نوې حکومت راشي د کردې شپ سره د دیو ډیلینګ یا معاملات چې هغه آسان دي نو خپل نظر دا چې دا میټینګ چې در په دې کې کېدای شي چې بعد داسې خبرې وشي یا داسې وعدې وشي یا داسې ګامونه اوچت کړی شي چې هغه مخکې نه وشي نو دلته کافي حده پورې پورې امید دی.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی و چې لا آزادې راډیو سره په خبرو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه سرمشریزه هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ نن په خپلو ګڼو کې ګڼ مطالب پرې خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لندن د درې اړخیزې غونډې او د غزنی په اندړو کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي ولسمشر به د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د صادقانه مرستې غوښتنه وکړي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګډون د سیمې او ان د ټولې نړۍ د سولې او ثبات په ګټه دی نو له دې عمله ډېر ضروري او حتمي بریږي چې پاکستان د سیمې او د ټولې نړۍ د خلکو د ژغورلو په هدف د سولې د راوستلو لپاره په کلکه ملا وتړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس پاکستان د لندن درې اړخیزې غونډې ته له ناتمامې کورنۍ دندې سره ځي. تر سر لیک لاندې مقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي. ولسمشر حامد کرزی دی په درې اړخیزه غونډه کې د برېټانیا له صدر اعظم څخه په کلک وغواړي تر څو په پاکستان زور واچوي چې د افغانستان له سولې سره په ځانګړې توګه د انتخاباتو په وخت کې د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې افغان ولس ولې د سولې په خبرو بې باوره دي. د سر مقالې د لیکونکي په باور په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان ملکی حکومتونو افغان لوري ته ډاډ ورکړل چې د سولې پر راوستلو کې مخلص او جدي دي، خو د دوی اخلاص او جدیت هم هغه لار نه ده پرانستې چې په افغانستان او سیمه کې د روانې ړندې بدمرغې پردې جګړې څپې چوپې کړای شي. بلخوا بیا یو شمیر ورځپاڼو د غزنی اندړو ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د زړه بوږنوونکې پیښې په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې وسلوالو مخالفانو رښتیا هم د اندړو له ولسي پاڅون غچ واخیست. لیکوال سپارښتنه کوي ځایي مشران د خپل ولسي ځواک په زور وسلوال ترې ګریوان راونیسي چې اخر ولې د ولس وژنې حق چا درکړی؟ که ته نه وې نو ته خو د دې سیمې ځواکمن ګڼل کېږي، ولې ستا په حضور کې بل کس په دې عمل لاس پورې کوي؟ ولس ستا په حضور کې وژني. د سرمقالې په پای کې راغلي له بده مرغه چې په هر څه یو ناوړه ویر او ډار خپور دی او د اندړو د پیښې د ویرجنو اصلي اوښکې پاکوونکي نشته. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په اندړو کې شوی وحشت او د پراخ ولسي ګام اړتیا. د لیکوال پاند د افغانستان جګړه د ارزښتونو نه بلکې د لویو قدرتونو او د سیمې د هیوادونو د ګټو لپاره جګړه ده، خو د دې جګړې ماشین د افغان ښځو ماشومانو او نورو بېګنا وګړو په وینو چلیږي. د سرنوشت سرمقالې لیکوال ولس ته وړاندیز کوي د استعماري ګټو لپاره په جګړه کې د لا زیاتو وحشتونو د مخنیوي لپاره پراخ او بیړنی ولسي ګام ته اړتیا ده، که نه هره ورځ به ویر، جنازه او ژړا کوو.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لومړني فهرست څخه د حذف شویو کسانو د حذف دلایل په مستقیمه توګه له هغو سره مطرح کړي دي. په همدې حال کې له لومړني فهرست څخه یو شمیر لرې شوي معترض کاندیدان بیا د کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه بولي او وایي چې د دوی په وړاندې بې عدالتي شوې. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې 14 معترضه کاندیدانو ته د هغوی د حذفېدو دلایل وړاندې کړل او که څوک پرې قانع نه وي کولی شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له لومړني لیست څخه حذف شویو 14 کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره ملاقات درلود. کمیسیون دوی ته قناعت ورکړ چې ولې دوی لومړني لیست ته لاره پیدا نه کړه. موږ په تحریري بڼه هم دوی ته هغه دلایل وړاندې کړل چې ولې دوی په لومړني لیست کې شامل نه شول.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ چې د شپږویشت کاندیدانو له ډلې څخه یوازې د 10 تنو نومونه پکې راغلل. د انتخابات خپلواک کمیسیون هماغه وخت وویل چې د 14 تنه حذف شوو کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې موجودې وې او له همدې امله یې له ابتدایي لیست څخه لرې کړل. په همدې حال کې له لومړني لیست څخه لرې شوي یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه بولي. دو تنو معترضو کاندیدانو داود سلطان زوی او بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
څنګه کېدای شي چې د وطن د لویترین دفتر لپاره زلال سمزان نمانده کوم او په فورمې کې تقلب وکم؟ هر څوک چې د تابعیته دا فورم ډکه کړی ده هغه تقلب کړی دی. زه یقین لرم چې د ما اسناد او اوراق ټول منظم دي، ټول صحیح دي. هیڅوک ثابتولی نشي چې زه د تابعیته یم.
یو میخواین کې کیدګر حفظ کنن
و دی غوړي چې بل حفظ کړي او له دې لارې د خپل قدرت او راتلونکي بقا وساتي، او د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې څوک محاکمه نکړي زمانو مې حذف کړای دی.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دوی ته د معترضو کاندیدانو اسناد سپارلي او دوی په اړه څېړنې پیل کړي. که د دې کمیسیون په څېړنو کې دا ثابته شي چې د معترضو کاندیدانو اسناد ستونزې نه لري، دغه کاندیدان کولی شي نهایي لیست ته لار پیدا کړي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویان نادر محسنی وایي د هغو لاسو کسانو اسناد د څېړنو لپاره نه دي ورسېدلي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په لومړني لیست کې شامل شوي دي.
په همدې حال کې د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږۍ مرکز د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د انتخاباتو پر بهیر د څارنې په برخه کې دوی ته لا ډېره ونډه ورکړي. د دې مرکز مسؤلین وایي د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له لومړني فهرست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو ایستلو پر وخت باید د مدني ټولنې ادارې موجودې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لومړني لست څخه د 14 احتمالي کاندیدانو نمونه ایستلي او یوازې د 10 کسانو نمونه پکې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړنې او له لومړني لست څخه د یو شمېر کاندیدانو د ایستلو بهیر د بیلابیلو ادارو په مخ کې بشپړ شوی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه له کابل نور تفصیل لري.
د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږي مرکز په انتخاباتي چارو کې د مدني بنسټونو رول مهم بولي او وایي چې د انتخاباتو پر بهیر د لا ډیر څارنې زمينه باید ورته برابر شي. د دې مرکز مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې بعد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لومړني لیست څخه د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د ایستلو پر وخت غوښتي وایي. د دې مرکز مسؤل حیات الله حیات وایي چې دغه ټولنې کولای شي د رڼو او عادلانه انتخاباتو لپاره ښه رول ولوبوي.
څنګه چې لازم ده په هغه شکل تروسه مدني ټولنه ته وانډنه دا ورکول شوی. په هغه وخت کې چې د ټاکنو کمیسون د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د نوماندانو نمونه د لیست نه لري کول، په هغه کچه چې مدني ټولنه باید د غوښتې وي هغه کانفرنس هغه دلایل مطرح شوي نه دغه. نو د منګ هیله دا ده څنګه چې قوانینو او څنګه چې د ټاکنو کمیسون د مدني ټولنې سره وعده کړي او قانوني جوابي په هغه شکل مدني ټولنې ته وانډه باید ورکړي.
د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږي مرکز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې له لومړني لیست څخه د ولسمشری یا ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د ایستلو دلایل له مدني ټولنې او خلکو سره شریک کړي او د ترجمه حاله وړاندې شوی دلایل د منلو وړ نه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل میاشتې پر 13 د ولسمشری د کاندیدانو له 14 کسیز لومړني لیست څخه د 14 کسانو نمونه ځکه وایستل چې د کمیسیون د چارواکو په خبره اسناد نیمګړي و. د 14 ایستل سو کسانو له انتقاد دونه ویترازون ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د دوغو احتمالي کاندیدانو څخه دوه تنه دوه تابعیت درلودل او د ځینو نور په وړاندې سو اسناد کې هم ستونزې موجود وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي چارو د بهیر په دغه برخه کې هم د څار حق د ځینو ادارو هغه استاد تور کول څوی و چې له دې کمیسیون سره یې نمونه لیکلی و.
نهادو کمره مصبت اگر خودشان مراجعه کنه هر وخت
هغه بنسټونه چې زموږ سره یې نمونه لیکلی دي هر وخت چې وغواړي لایسی هیڅ خند نسته. مجدا سنتیاورته برابر کړی ده خو کمیسیون پر هیڅ بنسټ فشار نسی راوړی چې په زوره له دغه بهیر څخه څار وکړي. که خپل وغواړي چې راسي کمیسیون یې په اورین تندې مني، خو که را نسی نو دغه بهیر درولای هم نسی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوس مهال تر اتیا و ډیرو کورنیو او بهرنیو ادارو د انتخاباتو پر بهیر د څار لپاره په دې کمیسیون کې نمونه لیکلي دي او شاوخوا زر تنه استازي ور پیژندلې دي. د انتخاباتو شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ویلي له لومړني لیست څخه د ایستل سوو احتمالي کاندیدانو اسناد څېړي او که چیرې د کوم کس اسناد سم وي نو په وروستي لیست کې به شامل شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
پورسګان ولایت کې له شاوخوان کلن ماموریت ورسته د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت چې مسولیت د استرالیا له هیواد سره پاتې ورسید. په همدې مقصد پرون د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو غونډه جوړه شوې و چې پکې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت او دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سفیرانو او د افغانستان د کابینې ځینو غړو او د دې ولایت چارواکو ګډون کړی و. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د روزګان والی اجازه امیر محمد خنزاده په خپل خبرو کې د استرالیا هیواد څخه مننه وکړه چې د خپل ماموریت پر مهال د بیا رغونې لسګونه پروژې تر سره کړي چې دغه ولایت خلک به ورسخه تر ډیرو کلونو پورې ګټه واخلي. د والی ویان عبد الله همت ازادي رادیو ته وویل چې استرالیا هیواد د تیر درو کلونو را پدې خو د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی مسولیت ترلود چې په دغه ولایت کې د شونځو یو وداني د هوایي ډګر ترمینال سړکونه او د بیا رغونې نوري چارې سر ته رسولي. د همت په وینا د روزګان د ولایتي بیرغونی ټیم د تیرو 9 کلونو را پدې خو فعالیت ترلودې چې په 2013 کال کې د امریکا هیواد څخه دغه مسولیت استرالیا هیواد ته وسپارل شو او نن د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه دغه ماموریت پای ته ورسید.
په روزګان ولایت کې د تاتچیا د بیرغونی ټیم کې چې مشرکابه یې مصري د استرالیا هیواد پر غاړه باندې و نن په رسمي توګه باندې خپل کار کوي. روزګار ملات کې ونه غړي او خپل فعالیتونه په پاتې ټکسي شوی. په دغه مراسمو کې د استرالیا لومړي وزیر او د استرالیا د دفاع وزیر د استرالیا د حکومت مخالف اپوزیشن مشر او په افغانستان کې د استرالیا سفیر په افغانستان کې د امریکا لوی سفیر او دغه راز په افغانستان کې د هالند سفیر هم په دې کې ګډون کړی و.
پی آر ٹی یا د ولایتي بیا رغونی ټیمونه په ډیرو ولایتونو کې وروسته لا غتړل کیږي چې د افغانستان حکومت پر دې ادارو نیوکه کوله چې موازی حکومتونه یې جوړ کړي، خو عام خلک دغه ټیمونه د بیا رغونی په برخه کې ګټور بولي او وایي چې په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو د نه موجودیت او د پراخ فساد له امله د خلکو اړتیاو ته رسیدګي نه کیږي. د خلکو په وینا په هغه ولایتونو کې چې د ولایتي بیا رغونی ټیمونه تړل سوي د بیا رغونی کارونه هم کم سوي.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې معصوم میوند ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
لندن نن د افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په روزګان ولایت کې د استرالیا د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو په درشل کې د استرالیا صدر اعظم نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړې له ټولو خواوو وغوښته چې د ولسي خلکو ژوند ته پام وکړي. د کمیسیون په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنه کې د 13 ولسي خلکو وژنه غندلې ده. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې اترې نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي نن هم په دمشق کې دي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د بحث لپاره د پلان سوي نړیوال کانفرنس په اړه خبرې کوي. د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې مشر وایي چې د ملي امنیت ادارې لخوا د امریکا په متحده هیوادونو کې د جاسوسي د فعالیتونو سره په بشپړ ډول مخالفه ده. او راپورونه وایي چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه پرون د سومالیا پایتخت موګادیشو کې د شباب وسله والی ډلې دوه غړي وژلې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. پرون د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تر ناوخته پورې د خلکو مظاهره روانې وې. مظاهره چانو د خپل سړک د جوړېدو غوښتنه کوله او په خپلو شعارونو کې ولایتي اداره په فساد تورن کړه. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال داوود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ مندخیلو کلی کې د څمکنۍ او جانخیلو ترمنځ د غزیدلې لوی لارې پر سر تر 300 سیمهوالو او لارویانو مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې لزان سره د فساد پر ضد شعارونه لیکدول په حکومت تور پورې کړ چې لسو کالونو راهیسې د سړک جوړېدو ژمنې روانې دي او شپږ کاله وړاندې د جوړېدو پرانیسته شوي او 100% کارونه یې ترسره شوي هم دي، خو بیا یې هم د سړک جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي. قهرجن مظاهره چیانو په ولایتي اداره د فساد تور پورې کاو، ویلې چې په وارونو وارونو د خپل ستونزو د حل غوښتنه ترې کړې، خو دوی ته اله هم مثبت ځواب نه دی ورکړی او دا سړک جوړېدو چارې له څو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي. دا دوی په خبره کې ولایتي او مرکزي ادارې په سیمه کې د سړک جوړېدو او نورو ټولګټو پروژو چارې پیل نه کړي. د څمکنیو، جانخیلو، احمدخیلو، ځاځیاریو، بلجمنګل او ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي به د خپل غوښتو په خاطر لارو کوڅو ته راووځي. د څمکنۍ قومي مشرانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل که چیرته حکومت د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دوی به د ځایي حکومت پر ضد پاڅون ته ملا وتړي او په راتلونکو ټاکنو کې به خپل پریکون اعلان کړي.
او پاڅون کوي په دغه سړک نه، ځکه دا د مونږ هغه د کونډې، د اتیمانو، د سپینګیرو، د عالمانو ټولو مطلب وعده کړې. رښتیا سره مونږ پارلمان وي ولی صرف د پکتیا ته بیا دا مطلبه کوم چې مونږ غږ دې ووري.
او په موږ نه سره شان ده، دا پته موږ ته نه لګي چې دیولي نه شان ده، د موسسې نه شان ده، د وزارت نه شان ده، کوم ځای شان ده، دا پته موږ ته نه لګي. نن چې تاسو رغولي موږ اندای لګو چې موږ تاسو ته سوال وکړو، تاسو یې ځکه دا موږ تاسو ته وخه
می دې حکومت نه دا وخته کوم چې می ته سره کې جوړ شي مخ کې بجړې کومې پلچې کې جوړ کړه، غا خپلونو پلچې کې ورکه شوې او بجړې مجړې ورکه شي سره په ځای پته ځای بګنا ګوډه خپل پته لکه سبو ته پتره لکه خرڅ وو دي دا روډ دی لاسه
سرک جوړ د کیمو په دغه انتخاباتو ته بالکل هیڅ اتره یې ورنه کو مونږ غار کو پار کیو او تبا برباد شو مونسولت نو شو رسیدای کمرکاس ته څو غلطه مونږ دومره توان نه لرو چې مونږ د مصرف وکړو. که پاکستان ته څو غلطه مو مشکلې تر مې مشکلې دي پولیس مال ته ضربوي پنځه روپۍ غځي کې مونږ نه خلی داسې خلک لکه نن چې دغو غوټو ته روزي مونږ دغو خلکو ته بالکل سارا رایه نه ورکوو.
پکتیا پیدا میرے انجینئر عبداللہ دورانی څو ورځې مخکې له آزادۍ رادیو سره په پکتیا کې د جوړیدونکو سړکونو په اړه چې چارې په ټپه ولاړ دي وویل، د هغو سړکونو چارې چې اوارکاری شوی و د مرستندوی او قراردادي شرکتونو ترمنځ د مشکلاتو پر اساس ولاړې دي. د جانخیل او څمکنیو ترمنځ د سړک جوړېدو چارې نږدې شپږ کاله وړاندې د آی آر ډي مرستندوی ډلې لخوا پیل شوې، اوارکاری شوې وه خو د پخېدو چارې نیمګړې پاتې دي. ازادي راډیو وغوښتل چې د خلکو د مظاهرو په اړه د پیدامې د رئیس او یا د هغوی د ادارې د مسؤلو کسانو نظر واخلي، خو په دفتر کې د دوی د نشتوالي او د ټلیفونونو د بندوالي له امله یې د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د پکتیا له مرکز ګردیزه په یوه لرې ولسوالۍ څمکنیو کې د سیمې اوسیدونکي په داسې وخت مظاهره کوي چې نږدې څلور ورځې وړاندې د همدې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې هم د سیمې اوسیدونکو او لارویانو د سړک د جوړېدو غوښتنه د یوې مظاهرې په ترڅ کې کړې وه. پاتې دي نوې چې د پکتیا مرکز ګردیز ته د رغځېدلو لویو لارو په اړه د دې ولایت اوسیدونکو په وارونو وارونو مظاهرې کړي دي. د ګردیز او غزنی ترمنځ غځېدلې لویه لاره لا هم د نامعلومو دلایلو له کبله همغسې ورانه پاتې ده. د ګردیز او سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان ترمنځ غځېدلې لویه لاره د یو کال په تېرېدو کنډ کپر شوې. د ګردیز او خوست ترمنځ غځېدلې لار لا هم تر ډېره ځایه په خپل حال ده، چې د هرې لارې ورانۍ له کبله د ژمي په موسم کې ولسي خلک له ګڼو ستونزو سرلاس او گریوان وی. داود تپان، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمګاګله آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه هم لوستلای او اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې مسؤولو چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په راتلونکي کې هم د دې هیواد مرستندوی پروګرامونه دوام وکړي. دا خبره د دې کمیټې د معلوماتو د برخې مسؤل پرون په کابل کې د شلو افغان جنو د عکاسۍ په یو نندارتون کې وکړي. دا شل نجونې د همدې کمیټې لخوا د فوتوګرافۍ په شپږ میاشتني کورس کې روزل شوې دي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې چارواکي وایي چې افغانستان به د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې وي چې دا کمیټه ورسره له 2014 میلادي کال وروسته هم مرستې وکړي. دا څرګندونه په افغانستان کې د دې کمیټې د معلوماتو د څانګې مشر اندروس روس هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان جنو د عکاسۍ په یو نندارتون کې وکړي.
We have no plans to pull out, and the opposite, we will increase and develop.
موږ دا پلان نه لرو چې په بشپړ توګه له افغانستان سره مرستې بندې کړو، بلکې پلان لرو چې د مرستې په راتلونکو کلونو کې په مختلفو انکشافي برخو کې نوري هم زیاتې کړو. افغانستان به له هغو هیوادونو څخه وي چې ډېرې مرستې به ورسره وسي.
مسؤلینو وویل دین جنو دا فن په مزار شریف کې د سویډن کمیټې لخوا د فوټوګرافرۍ په کورس کې زده کړی دی. د افغان جنو په عکسونو کې اکثره د هیواد طبیعي او ټولنیزې پیښې، د خلکو ساده ژوند، ستونزې، ورځني فعالیتونه او داسې نور تر سترګو کېدل. د سویډن کمیټې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دې کمیټې په 1902 میلادي کال کې د افغانانو د مهاجرت پر مهال له دې هیواد سره مرستې پیل کړې دي. د سویډن د کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې همدا اوس د هیواد په ولس ولایتونو کې د روغتیا، پوهنې، پراختیا، ظرفیت جوړونې او له معلولینو سره د مرستې پروژې د شاوخوا 6000 افغانانو په مرسته پر مخ بیایي. دا عکاسۍ د دې کورس یوې فارغې کلثوم محسنی آزادی راډیو ته وویل دا عکاسۍ د فن زده کړې باوري کړه چې په راتلونکي کې به له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي.
افغانستان یک جامعه سنتی است و نقش خانم ها در
افغانستان یو دودیزه ټولنه ده او د ښځو فعالیتونه پکې د نارینه او په نسبت کم دي. خو دې کورس په خوده چې ښځې هم استعداد لري او کولای شي چې د هیواد او خلکو په ګټه ګام پورته کړي. غواړو د کاسې لاري خلکو ته داسې څه وړاندې کړو چې په سترګو نه لیدل کیږي.
کارپوهان وای بهرنۍ مؤسسې باید د دې ترڅنګ د افغانانو لومړی وړتیاو ته زیاتې پروژې پلان کړي. د سویډنی چارواکو د معلوماتو له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت مرسته کړې او له 2014 کال وروسته به هم هر کال له دې هیواد سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې مرستې هم وکړې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سهار لس بجې او څلوېښت دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپور واورئ. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د سولې 15 ورځنۍ میله جوړه شوې چې له شاوخوا پښتني سیمو څخه هم ګڼ شمېر خلک پکې راټول شوي دي. په دې میله کې بیلابیلې لوبې ترسره شوي، د سندرو سیمه ییز بنډارونه او د موسیقۍ پروګرامونه هم پکې جوړ شوي دي. همدارنګه لرغوني آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل د میلې ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
زیارت چې پخوانی نوم یې غوڅکی دی، د کوټې شمال ختیځ لور ته په 160 کیلومترۍ کې پرته سړه واورینه سیمه ده. د اکتوبر له 23 تر 28 نیټې پورې په دې سیمه کې د ترقی فاونډیشن په نامه د غیر حکومتي موسسې لخوا 15 ورځنۍ د سولې میله جوړه شوې وه. د میلې جوړونکي شاه زمان خان راته وویل چې په زیارت کې دا ډول میلې پخوا هم کېدلې، خو تېرو حکومتونو ورباندې بندیز لګولی و.
په ګډ جهان کې بدامني ده، دهشتګردي ده، ورورزنه ده، غوا برای تاوان دی. په دغه سلسله کې موږ غواړو چې موږ ګډ جهان له ګډې نړۍ له د همن د سولې د خوشحالۍ پیغام ورسو. دا میله په دغه سلسله کې دوه منعقد شوي.
د کومو سیمو خلک د میلو ته راځي؟ دلته
داسې ومنه چې د جنوبي پښتونخوا چې څه ضلع دي، کوټه ده، پشین دی، چما، کلا عبدالله ده، کلا سیپلا، ژو، بورۍ، مسخیل، ارنایی، سوی، د هرې ضلع نمایندګي په دا کې وي.
د میلې تاریخي حیثیت څه دی؟ له څومره کلونو دلته کې
دا زیارت سیوی یو ضلع وه. په زمي به دا دفترونه په سیوی کې وو، په اوړي به په زیارت کې وو. چې به هلته ګرمي چیر راتله، د مارچ په میاشت کې به هلته په سیوی کې میله کېده، او دلته به په مني په اګست ستمبر کې به په زیارت کې دا میله کېده. موږ بیرته غواړو دا چې موږ د زاړه تاریخي روایت له دوام ورکو.
دا میله د زیارت ښار په منځ کې په داسې یوه ځای کې لګېدلې وه چې ورڅېرمه یې سمسور غر پروت و، او د سیلانیانو لپاره ډېره زړه وړونکې فضا وه. په دې میله کې بیلابیلې لوبې هم ترسره کېدلې. له یوه ځوان سره به خبرې وکړو چې د منډې په سیالۍ کې برخه اخیستې ده. ته خپل نوم راته ووایه.
زما نوم عبدالقاهر.
عبدالقاهر، دا راته وایه چې د میله کې د څه شي خوښ شول وګرځېدې؟
میله کې بس زیات منډه مې خوښ ده.
نو تا خپل د منډې مقابله یا سیالي وکړلې؟ چا سره د منډه وکړه؟
ومه کله وه.
دا څومره فاصله ده د منډې چې وایي؟
منډه بس ډېره فاصله وه. کمشنر دفتر ځه سلمان ته وټله پورې په داسې ارکان ډېری راله شو. تقریبا درې ارکان خراب ورسېده. په درېیم کې سلرم لمرې مرکولی، زه په خپله پسې راورسېدم سلرم کې. نو زه داسې پر یوه سره ډبلاړم، هغه سیده ورغلی، د هغه نوم ولیکل شو، زما پاتې شو.
دغه منډه هم په بازار په منځ کې د جلا ځای نه چې منډه راوایي څنګه ده؟
بس دا په بیا بازار په مین کې، بس بازار مین بیا داسې خلک ګرد ولاړې، خلته ګوري، دا ځای هم ښه خوند کوي.
په دې میله کې یو لوی کیمپ هم لګېدلی و چې د بیلابیلو موسسو لخوا پکې په لاس جوړ شوي شیان، لرغوني آثار او د سیمې میوې او سبزۍ هم ایښول شوي وو. د زیارت سیمې یو اوسېدونکی علي محمد چې په ښوونځي کې ښوونکی دی راته وایي په میله کې سندریز بانډارونه او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړ شول چې خلکو زښته ډېر خوند ځینې واخیست.
دا زموږ ساده بانډار جلا پروګرام دی، موسیقي خپله جلا پروګرام دی، او کوم چې لوبې دي په هغه کې اتلیټس لکه ګولا، نیازا، ډسکس، مر او لان جمپ، هوائی جمپ، او د غرمنډه 2 میټر داوړ، 4 کیلومیټر داوړ، او لا غدلی بیا چې دی په زیارت کې د تمام نمایش لګېدلی دی. په نمایش کې د آثار قدیمه، جنگلات او الت، په دې شتار کې ست د دنیا هر څه ګوري، هغه هر څه موجود دی. لکه پخوانی په آثار قدیمه کې لکه مچن، غړک، وزن او په زاړه شیان، د بخولو شیان لکه تبی پخوانی سرش هست وارد توره دال پخوانی توپک داداری ورتوی آگه توپک دیر شیم پیدیکست نو دیر دامن میل دا خال دیر انتهای خوشحال دی دیر مطمئن سوی دی زنی چه خدای دیو که چهار کال بی
د ترقی فاوندیشن مسئولین وای پاپام کلریچ پراتلون که وقت که پنورسی مکیم دیتا ورته د سولی میلی جوڑی کدی و سنوی بدامنیو او جنگی حالات و خلق د ژوند له خوشحالیو بیا برخی کدی خدا ډول میلې کولای سي د خلکو ترمنځ د مینې ورورګلوۍ او سولې فضا جوړ کړي
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه جوړونکې لینا شریفي د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نشه یوازې د نشه یي ژوند نه تباه کوي، بلکې کوری ویجاړوي او د میرمنې، ماشومانو او نورو خپلوانو ژوند هم ورسره تریخوي.
معتاد است، هیچ وظیفه نداره، بیخی خرابه دیگه. مگه برو دیگه، کار تو نداریم، مادر ته کار نداریم، خودتان هرسونو که میرین بری.
په دې خپرونه کې چې زه لینا شریفي وړاندې کوم، د هغو ښځو د زړه غوټې راسپړو چې میړونه یې په نشه یي موادو روږدي دي. مخکې له دې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوروي.
د ښځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ د یوې افغانې خبریالې په ګډون درې ښځینه ژورنالیستانو ته د زړورتیا جایزه ورکړه. د ښځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ دا جایزې افغان ژورنالیستې نجیبې ایوبي، سوریایي نور کلیزه او کمبودیایي خبریالې بوفافورون ته د دې لپاره ورکړې چې په خپلو هیوادونو کې د کار په بهیر کې له ګواښونو سره مخ شوي دي. دا جایزه هر کال په وروسته پاته او مخ پر وده هیوادونو کې هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې له ګواښونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو 15 تنه د یوې شپږ کلنې نجلۍ په ودولو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د پولیسو یو افسر داود خان تیرونی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سوات د بخیلی د کلی دوی کورنۍ پر یو شپږ کلن هلک د شپږ کلنې نجلۍ په ودولو کې لاس لري. د وویل پولیسو پر کلی چاپه ووهله او د زوم د هغه د پلار او د واده د مراسمو د ترتیبوونکي په شمول یې 15 تنه ونیول. دوه نور نیول شوي کسان د نکاح شاهدان دي. په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځې د ښځو په موټر چلونې د لګېدلي بندیز په وړاندې د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته موټرې باسي او بیا د خپل اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. د دې اعتراض برخه اخیستونکو د شنبې په ورځ تر لسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې اعتراض به نور هم پراخ شي. په سعودي عربستان کې داسې قانون نشته چې ښځې له موټر چلولو منع کړي، خو د دې هیواد حکومت ښځو ته د موټر چلونې جواز یا لایسنس نه ورکوي چې عملا یې د ښځو لخوا د موټر چلولو مخه نیولې ده.
ترانو اوریدونکو، دا متل به ما اوریدلی وي چې وایي چرسي سړی نه سړی، چې د چرسو نشه له سړي نه سړی جوړوي نو د تریاکو، هیروینو او پوډرو عملي به څنګه وي. د ځینو سروېګانو له مخې نن سبا له 1 میلیون څخه زیات افغان نارینه په نشو اخته دي چې په لوی لاس یې هم خپل او هم د خپلې کورنۍ خوږ ژوند تباه کړی او په غم یې کې نویلي، ځکه نشه یي کس نشي کولی د ځان، ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د ښځو په اوږو ولویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی تخصص چې کار وکړي او خپل نشه یي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د لوګر یو اوسیدونکی چې په نشو اخته دی، دا مني چې نشي کولی لکه پخوا د ښځې، ماشومانو او کورنۍ سرپرستي وکړي.
زخپل دی موسیقی کار کوم تقریبا دل ته شل زره وانه ما شم دی شل زره کې ما 15000 روپے هم کور کې نور کوم نور امدا و چې نشو او خورا کوم امدا بدملی او بس په دې بد لار باندې تلم مثال که زما خزشته ده د ترلور مله ډیر خوشاله ما ده کله هغه وخت کې زه صحت مند مثال خوم غنه خو چې کومه نظر زما هغه وخت کې زما کوم زړه خوږی او اولاد درې نورګان دي دوه می زمون دي نو چې کوم اندازه هغه وخت کې زما د خپل اولادو ته مثال خزې ته می زړه کې کوم امین او زړه کې کوم ترحم وکنه اولاد مور ورون تاغه اوس نشته ځکه چې دا عمل ورسیږي وکم خو صحتمند دي مخې مولا فکر مې راشي چې دغه او کنه کوم بیخي چې هغه ماشومان مې پلار راکینو په محبت په بد حال کې
د دغه سیناریو نو مېرمن او ماشومان کومې ناخوالې او ستونزې ګالي د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوړي نوم یې وخلوي چې میړه یې عملی دی کاربار نه لري او د خپلو پوډرو پیسې له بهر او کور نه د غلا له لارې پیدا کوي نور نو نه د دې خیال ساتي نه د ماشومانو
ان 12 سال از ارسیم شدم 12 سال ما یک روز خوبیر ندیدم سای پاین طفل شدم
12 کاله می دواده سوی د 15 ما شومان مورسم په دې 12 کاله کې مې یو شورز نه دلیدلې تل ورځ ته جناستم او هل دی او بدی خبرې میړه می موتاد دی اول اغلا کوله بیا موتاد سپورډر وهې کاربار نه لري ما ته وای ځان نه می ته په کار نه می اولادونه په کار دی زه هر خواته ځی دوی ورځې مخکې زما مشر زوی په لغته په زړه ووهه هیڅ څه ولوید سر یې د صوفیا په ژی ولګېد دوی ورځې ګنګس پروت وو ورته ویل یم لاړ څه کار وکړه غلا کوې که سوالګري ما ته پیسې راوړه چې پوډر پرې واخلم خپل هم د پوډرو پیسې لغلا پیدا کوي کبیرون څه په لاس ورسي خو هغه ده کنه له کوره پټ او ښکاره هر څه وړي خرڅوي کله چاینکه غلا کړي کله ترموز
یو چاینکه دوزی مکنه یو ترموز دوزی مکنه یو
لکه څنګه مو چې د دې میرمنې په خبرو کې واوري دل چې د موتاد میړه له خوا وهل تکول کیږي ځینې په نشوخته نارینه بیا د وهلو تکولو ترڅنګ د دوی د موادو د پیسو او د کور د خرڅ پیدا کولو لپاره خزي په زور کار کولو سوالګری ان بد اخلاقی ته هڅوي د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوړي خپل نوم واخلي وایي چې لاس کالای میړه مجبوره کړي چې کار وکړي خو په دې ورستیو کې ان فحشا ته هڅوله دا خپل کیسه داسې کوي
داسال مش ارسی کریم شوار مې غادم اس کې نشا مې کنه 400 مې کار کوم
لاس کاله مې دی واده کیږي میړه مې نشا کوي ما ته وی لاړه شکار وکړه زحمت هو بس پیسې پیدا کړه اول ایران کې و حالت بدلم دی ایرانیانو په کور کې به مې کار کوو کله بچنت لم وهلم ټکولم به ویل به چې ته خرڅو مصرف نه لري خوراک نه لري چې ناشته یې بیا پاکستان ته راغلو حالت مې هم همدا حال وو خپل بل ماشومان سره په کور کې ناشته او پخلی به کوو زه به مجبور ولم چې کار وکړم کارخانه به می رخت اخیست په ځان پوری به می توپ توپ تا وو تر څو نو خار او پندای ته به می وی وړ زکه پولیسو په کارانه پری خودو سنه و چې ما و نکړل کبه می کار نه کو ویل به ز وزل کور په کار می نه یې مور او پلار می مړ دي خپلوان او خويند ورونه می مسافر دي نو ما ځای نه درلود چې ورشم او پنا ورولم بس زوم او همدا سخت کارونه اوس چې دلته افغانستان ته راغلم همدا می حال دی یو ځای یې د اشپزی کار را ته پیدا کړ ځای سم نه وو لړانه یو میاشت په کور کې ناستم دومره یو وهلم چې به صدا شوم اخر یې د فحشاره ته ویل مګر دا زما وجدان نه مانی ما ورته ویل چې هر ظلم مې ومانه سخت کارونه مې وکړل خدای نشم کولای دوه درې واره مې د ځان وژنې حساب وکړه اوس غواړم طلاق راکړي
دوی بردس به خودکشي کړه په بالا مې خم طلاق مره بتم
د میرمنې د میړه د ناروا غوښتنې په وړاندې اعتراض وکړ خوشتاده سي خزي هم چې داسې لومکن خلی چې بیا غیر اخلاقی کارونو ته هم مجبوریږي د کابل یو اوسیدونکو وایي چې لومړی میړه او زمن په نشوخته وو بیا یې دا او د دې دولونه هم پرېخته کړي او اوس هم دا دونجونې مجبوروي چې د ټولو د نشو لګښت له غیر اخلاقی لارو پیدا کړي
شش نفر اما اتاد هستم اینا تن فروشی کنه خاطری که اینا چی بگون دیگه اینا را بره با ما تن فروشی کنه اینا معتاد هستم نیاز پول دارم ما مجبور بدم دیگه
خزه چې چې میړه یې نشه کوي سره لدې چې خپله په نشو دخته کېدو ګواښ سره مخ ده، وهل ټکول کېږي، د نفقې پیدا کولو ته مجبوریږي او ان فحشا ته هڅول کېږي. لدې سره سره ټولنه هم دغسې ښځو ته ستونزې جوړوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې میړه یې معتاد دی او د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره په یوه روغتون کې پاککاري کوي وایي
دسې وخت به راته چې په هفتې کې به زما په کور کې یو دانه کچالونه پیدا کېدی، دا مشر زوی به مې په اوبو کې ډوډۍ غوټه کول، دا به بیا خوړله. د میړه خو مې پرېږده، د خسر د لاسه د کوچنیانو لیورو د لاسه مال نه درلوشته. میړه مې دا اوس بستر دی په شفخانې کې. زه فقط چې دا مصیبه ورکوم، هر پلار څخه دا خواهش لرم چې هېڅ وخت د خپل د اولاد د ژوند سره ساتېري نه کوي. دا یو ډېر سخت خبره ده. اوس زه یو ځوانه ښځه یم، په دې شفخانې کې زه یوازې یم د شپې. هر څوک چې ما ته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. زه هېڅ چا ته شی نه سم ویلی، که ما وویل هغوی دسې غلط برداشت کوي. دا فقط یو غم دی زما په زړه کې ده. خلاص،
دا ټول فشارونه ورو ورو ښځه له رواني پلوه ځپي. افغان روانشناس حاجي محمد بشرپال وایي هغه ښځه چې له نشه یي میړه سره ژوند کوي او له هغه نه راپیدا شوي ستونزو سره مقابله کوي، کېدای شي خپله هم د غم غلطولو یا فشارونو د رفع کولو لپاره نشو ته مخه کړي او یا هم په ژور خپګان اخته شي.
کومې مېرمنې چې خاوند په موادو مخدرو باندې روږدي شي، د هغو خرچ لري، مصرف لري، ته یو وخت پورې کولی شي چې د کور مېرمن د هغو تحمل وکړي. وروسته دوی په داسې یو څه باندې مفتل که داغا مرمان خصوصی دوان دوی فکر کوي چې داغا جوان نور دوم را سخت شویده چه نه ده اقتصادی لحاظا و نه ده عاطفی لحاظا و نه ده روانی لحاظا هیست مثلا کم دست چنده لری چه مو مکرنه شده آقا تا ادامه ورکلو فده که داغا طول فشارونا یا استرسونا چه مسترازی کچی روی چه دوامدار بنا پیدا کلی دا پر دپریشن بانده چه جوار خبان مرتبه پا ده بانده مفتلا سبب هم گریزیم.
بشرپال وایي چې نشه کول په ښځو سربیره له رواني پلوه د هغې کورنۍ په ماشومانو هم بد اثر کوي او سالم نه روزل کیږي. له ښاغلي بشرپال مو دا وپوښتل چې څنګه یوه میرمن خپل معتاد خاوند له دې عمله را ګرځولی شي.
ښځه مثلا کله چې د خاوند څخه خپل ژوند تېروي، د هغو شخصیت په ښه بڼه پېژني، کولی شي کور ورته یو ځای وګرځوي چې د ده زړه د بیرون نه کور ته راوشي، هېڅ وخت د ده زیات کارونه ونه کړي، داسې خبرې ونه کړي چې هغه د ده په ځای وي، داسې کارونه ونه کړي چې هغه د غرور ته صدمه ورسوي. داسې کارونه وکړي، دا یې مهم کړه، د ده ژوند ورته مهم کړه، د خپل ژوند مهم کړه، اولاد مهم کړه، دا ټول شیان ورته مهم کړه. ښځه کولی شي دا په خپل عقل او په فکر او خپل د ژوند ملګری یا خپل خاوند ته مثلا هغه تلقینات ورکړي چې هغه وکولی شي بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي او مواد مخدرو نه تېر شي. داسې نه شي کولی چې شرطونه ورته کېږدي. په ځینو ځایو کې کولی شي د کیلې په شکل شرطونه هم ورته وضع کړي، اما هغه د کیلې چوکاټ کې نه دی، امر او دی جبر په چوکاټ کې.
ګڼې افغاني ښځې د شرم او حیا له مخې یا د کورنۍ عزت په نامه یا د چپلارګنۍ یې وایي چې په هر حال کې به ژوند کوي او غږ به نه اوچتوي، له معتاد میړه سره ژوند کوي او هر څه ګالي. خو راځئ پوه شو چې قانون په دغسې مواردو کې څه وایي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر غړې مریم زرمتۍ وایي چې که کومه ښځه نه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولی شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
نکاح کې کله چې نکاح ترسره کیږي، مېرمن واجب النفقه وي. مېړه دې مسؤلیت لري چې د مېرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومان ته نفقه ورکړي. پېغله نفقه کې څو شیان راځي، سی خو ډوډۍ، کالي، تداوي، سالم معاشرت دې ښځې او مېړه او ورسره مناسب کور دې مېړه دې توان په برابر باندې. که چیرته هغه مېړه سي دې معتاد نه سي کولای سي ښځې ته نفقه ورکړي، تداوي وکړي، آرام او سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام وهی او ټکوي او لکور سړی او یا اجناس ته اخلي او خرڅوي، مثلا زر زیور یا په کور کې فرنیچر او فرش او د شین اخلي او خرڅوي، نو محکمه اتمی د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یو مېرمن دې ته نه مجبور ويسته د امډې نارینه سره رسیدای په همدغه مره مشکلاتو باندې مبتلا ده، او ته هم غواړم چې له دې مشکل نه راووباسي، ورسره مرسته وکړي، تداوی هم کوي، ورته وزرم کوي، ورته نورې لارې ورته پیشنهاد یې زامت هم ورسره باسي. بیا هم د تاسو سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند وکړي، او کله چې دونه ستونزې درته ایجادوي، طبیعي ده چې دا قضایو ته محکمه کې رسیدګي کیږي.
د اسلام له نظر نشه کول حرام عمل دی. دینی عالم محمد الله سید زاده وی هغه کسان چې دا حرام عمل کوي او په څنګ کې په خزو هم ظلم کوي سخت سزا ببینی.
لکه څنګه چې لوی خدای جل جلاله په مقدس کلام کې د مائده په مبارکه سوره کې فرمایي چې انما الخمر والميسر والازلام نو تاسو له شراب او له نشرابونکو شیانو نه ډډه وکړئ ترڅو تاسو رستګاری او فلا او سعادت ترلاسه کړئ. او همداراز پیغمبر مبارک مهربانی کوي چې هر هغه شی چې نشه راوړي او انسان بې خوده کوي د بې خودۍ حالت ته بیایي دا په مطلق ډول حرام دی. نو څوک چې حرامو ته ورنږدې کېږي او څوک چې حرام کاروي دا معلومداره خبره ده چې د لوی خدای جل جلاله په دربار کې د سختې سزا وړ دي او الله پاک به دوی ته سزا ورکوي. او همدارا څوک چې خپل په کورنۍ باندې خپل د کور په اعضاو باندې په ښځې باندې په لور باندې په مور باندې په دو باندې ظلم کوي او د هغو حق تر پښو لاندې کوي نو دا هم د الله جل جلاله په دربار کې د دې جواب به دوی ورکوي او د دې سزا به دوی ویني.
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1.